د ماخام 15 بجې شوې د نکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساتخ پرونو په دې اخیرنه خبري غړې کې درته زه هارون باچا سلامونه وایم. په خبرونه کې دا هغه یو نوی پرمختګ پاړه وري چې د پاکستانی حکومت او طالبانو ترمنځ د امن په خبرو کې مخې ته راغلي دي. تر څنګ د افغانستان د روغ جوړې پاړه د هیواد د ولسمشر د تازه سرګندونو هم په کابل کې پر سرینا هوټل د شوي برید د پلټنو او د کورمې د علي شیرزو کډوالو بیرته خپل کورونو ته د ستنېدو پاړه رپورټونه درته لرو. په سواد کې د شجرکارې د مهمو د پېښور په لالي د موسیقۍ د یو بندر پاړه رپورټونه هم درورو. خو پیل د خبرونو نه کوو چې بشیر ګواخي وړاندې کړي. د پاکستانی حکومت سره د خبر لپاره د تحریک طالبان پاکستان استازي مولانا سم الحق ویلي راتلونکو درې ورځو کې به د دواړو خو ترمن نیغ په نیغه خبرې وشي. د پاکستان د قدرتي افتون سره د مبارزې ادارې چارواکي وایي د دې میاشت په 15 تاریخ به د کورمې ایجنسۍ د ځینو بې کورشو رجسټرډ کډوالو وطن ته بیا ستنېدنه شروع شي. او افغان ولسمشر حامد کرزی وایي د پاکستان د سولې خبرو د هیله پیدا کړې چې افغانستان کې هم امن راشي. د خبرون تفصیل. د پاکستانی حکومت سره د خبرو لپاره د تحریک طالبان پاکستان د کمیټې مشر مولانا سمیع الحق وایي په راتلونکو درې ورځو کې د دواړو خواوو ترمنځ نیغ په نیغه د مذاکراتو د شروع کولو امکان دی. مولانا سمیع الحق نن مشال رډیو ته په دې اړه وویل
طالبان مشران
تر دې مخکې د طالبانو د مذاکراتو کمیټې ویلي وو چې د طالبانو لخوا دوی ته ورکړل شوي د قیدیانو غلیست حکومت ته سپارلی چې د پاکستان په جیلونو کې دي او هغوی د خوشي کولو غوښتنه کوي. د پاکستان د قدرتي افتون سره د مبارزې ادارې چارواکو ویلي چې د دې میاشتې په 15 تاریخ به د کورم ایجنسۍ د علي شیرزو د سیمې د بې کورشو او رجسټرډ کډوالو خپلې سیمې ته ستنېدل شروع شي. چارواکي له کورمې څلور نیم زره کورنۍ د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي چې ځینې به بیا خپلو کلیو ته ستانه شي. د یادې ادارې او چارواکي عمران وزیر نن مشال ریډیو ته وویل که د چا د رجسټریشن کارډ بند یا بلاک شوی وي نو دوی ورسره مرسته کولی شي.
د فیملی نه یو کس چې کوم دی هغه رجسٹرډ وي او ورسره فرض کوي خاوند هم رجسٹرډ وي او د هغه ښځه هم رجسٹرډ وي نو په هغې کې یو کلا وي او یو بلاک وي. چونکې د خاوند سره د هغه ښځه د هغه بچي دا ټول په هغې رجسٹریشن کې د هغې لیکلی شوي وي د رجسٹریشن په ټایم باندې دا سر مسله نه جوړوي او یو نیم کیس داسې را شي چې هغه ته دا مسله وي نو هغه مونږ به هغې دپاره مطلب دا دی چې واپسې دپاره به هغې سره مرسته کوو او هغې به واپس کوو.
له کورمې ډېر خلک په 2009 کال کې هغه وخت بې کوره شول چې پوځ د وسلوالو طالبانو خلاف عملیات وکړ. د پاکستان حکومت فیصله کړې چې د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي ملال یوسفزی او د دې کال په لومړیو کې د یو ځانمرګ برید د مخنیوي په مهال وژل شوي اعتزاز حسن بنګش ته ستاره شجاعت ورکړي. د پاکستان سرکاري خبري اژانس د خبر له مخې د پاکستان حکومت له دوی علاوه 103 کسان ته هم د ولسي جایزو ورکولو اعلان کړی. ملال یوسفزی په 2012 کال کې په سوات کې طالبانو په ډزو زخمي کړی و. هغه اوس هم د پخوا په څیر د تعلیم لپاره خپل کار پر مخ بیایي. اعتزاز حسن د دې کال په جنورۍ کې هغه مهال وژل شو چې په هنګو کې خپل سکول د یو مرګ برید کوونکي وژغورو خو خپل بکی وژل شو. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون د افغانستان د تعلیمي کال د شروع په مراسمو کې وویل چې پاکستان کې د سولې خبرو دا هیله پیدا کړې چې افغانستان کې هم امن راشي او د هغه په اړه ځینې طالبان ورسره د سولې د خبرو لپاره رابطې کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېر یوه هفته کې په فاریاب، جلال آباد، کندهار او کابل کې په بیلابیلو حملو کې 140 کسان وژل شوي چې طالبانو یې ذمواري پر غاړه اخیستې. افغان چارواکو تل پر پاکستان تور لګولی چې افغانستان کې د بدامنۍ لپاره د طالبانو ملاتړ کوي خو اسلام آباد دا تورونه نه مني. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن له ولسمشر حامد کرزی غوښتلی چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د یو امیدوار لپاره له سرکاري امکاناتو د ګټې په اخیستو د یو حکومتي چارواکي خلاف ګامونه پورته کړي. د دې کمیشن ویان نور محمد نور مشال رډیو ته د دغه کمیشن لخوا د دغه کس د نوم ونه ښودل او نه هم دا ویل چې کوم یو چارواکي د دولتي امکاناتو څخه ګټه اخیستي. د ځینو کاندیدانو په لویانو څو ورځې مخکې د پکتیا والي جمعه خان هم در تورن کړی و چې د ولسمشرۍ د کاندید زلمی رسول لپاره یې دولتي امکانات استعمال کړي دي. د روس پوځیانو په کرایمیا کې د یوکرین ټولې پوځي اډې نیولې. پرون د خالی پورز روسي پوځیانو د دوو نورو اډو کنټرول هم ترلاسه کړ. د بالبک هوایي اډې ته بکتربند ګاډي ورننوتل او دغه وروسته د ډزو تبادله وشوه چې پکې د یوکرین یو پوځي هم ژوبل شوی. د سواستوپل سره نږدې یوه بله پوځي اډه هغه وخت خالي کړل شوه چې کله بې وسلې روس پلو مظاهرچیان دغه ځای ته ورغله. د یوکرین د پوځ یو ویاند وایي روسي ځواکونه د یوکرین یو پوځي بیړۍ هم درولې. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیګ ویلي د روس سره د وسلې سوداګري او پوځي همکاري به تر اوږدې مودې پورې محدودې او باید برتانیې او د دوی اتحادیان د الحاق شوي کرایمیا د پیښې په اړه د دوی د تګلارې مرسته وکړي. د عراقي ولسمشر د ساتونکو کوردی عسکرو یو غړی پرون د خالی پورز په بغداد کې د آزاد اروپا د ریډیو د عراق د څنګ بیرو چیف محمد بداوی ال شمری په ډزو وش. دغه پیښه د جدریه سیم سره نږدې مخترااله. اني شاهدان وایي ال شمری خپل ګاډی د امنیتي دروازې نه تیرولو چې د ولسمشرۍ د کوردی پوځیانو سره لفظي شخړه وکړه او پر هغه ډز وشوې. د عراق وزیر اعظم نور الملکی ویلي د الشمری په وژنه کې ککړو کسان ته به سزا ورکړي. د شپږ څلوېښت کلن الشمری درې بچي وو. هغه په بغداد کې په المستنصر یا پوهنتون کې د جرنالیزم استاد هم وو. او په شل اووریز نړیوال کرکټ کپ یا ټی ټوینټي ورلډ کپ کې آسټرالیا د پاکستان د یو سل یو نوي سکور په جواب کې په لسو ورونو کې یو سل اوولس رنزونه کړي او دوه کسان یې اوټ شوي دي. پاکستان له دې مخکې لومړی بیټنګ وکړ او یو سل یو نوي سکور جوړ کړ. عمر اکمل تر ټولو ډېر څلور نوي منډې وکړي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې بشیر ګواخ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د نورو ترڅنګ پر دغو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه اوري. د پاکستان له حکومت سره د امن خبرو لپاره د طالب وسلوالو لخوا د ټاکل شوې کمیټې مشر مولانا سمیع الحق وایي زرد چې د حکومتي کمیټې غړي او د طالبانو مشران نیخ په نیغه سره وګوري.
دا یو ښه اشرف دی. اوس په درې ورځو کې دننه د حکومتي مذاکراتي کمیټې او د طالبانو مشرانو په براه راست خبره کړې چې
په داسې حال کې چې افغان ولسمشر حامد کرزي هیله ښودلې چې افغان طالبان به هم له افغان حکومت سره د روغې جوړې خبرو ته کینی. په پاکستان کې د دفاعي چارو یو پوه وایي داسې احتمال شته چې پاکستانی طالبان د روان کال په وروستیو کې افغانستان ته مخه کړي.
کوشش کوي چې دا اکتوبر نومبر پورې ټول ورکې د مذاکراتو ته آیا پورې افغانستان کې د امریکایانو زور به ډېر کم شوي. نو بیا دې ته یو زمیداری چې هلته لاړ شي.
او د پیښور په لالی باغ کې درباب منګی دیوا سندریز محفل جوړونکي وایي پښتانه په دغه رقم بندار کې برخه غستو ته ډیر لیواله دي.
چې سو پورې پښتو ژوند دی هغه پورې رباب منګی ژوند دی. په دوبۍ کې دی که په امریکا کې دی که په ایران کې دی شرط نه رباب منګی پروګرام یې ته ځان رسوي چې یاره زه دې محفل نه پاتې نشم.
د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړئ. دا هم اولنې رپورټ اوریدونکو. د پاکستان له حکومت سره د امن خبرو لپاره د طالب وسلوالو لخوا د ټاکل شوې کمیټې مشر مولانا سمیع الحق وایي چې د مذاکراتو دغه بهیر یو هم پړاو ته رسیدلی او دا چې ډېر ژر به د حکومتي کمیټې غړي له طالب مشرانو سره نیخ په نیغه خبرې وکړي. نوموړي دا خبره له مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وکړه چې له اسلام آباد پرې زمونږ خبریال ریاض مساخیل دا رپورټ راکوي.
د طالبانو کمیټې مشر مولانا سمیع الحق مشال ریډیو سره خبرو کې وې د حکومتي او طالبانو کمیټې غړو او داخله وزیر ترمنځ ملاقات کې د مذاکراتي عمل مخ په وړاندې بوتلو او د غلړ کې د نیخ په نیغه مذاکراتو د پاره د ځای پټاکنې اتفاق شوې دی. د زیاته کړه
په ځای باندې اتفاق راي وشو چې په هغه کې به درې واړه کمیټې ملاوي او بل هراس ته طالبان سره خبرې کوي. دا یو ښه اشرف دی چې دا مسله څرګنده نه کړه. اوس په درې ورځو کې دننه د حکومتي مذاکراتي کمیټې او دا طالبانو مشرانو په بلای راست خبره کړې چې موږ په موجودګۍ کې بکی.
نوموړي د مذاکراتو زید مطبوعاتو سره شریکولو نه ډډه وکړه. د امن مذاکراتو لړکی تر دې دمه شوی پرمختګ په حق لا مشال ریډیو د سیمایزو چارو د کارپو او خبريال طاهر خان نه تپوسو کو نو دوی چې تر دې دمه خو معاملات سمړخت روان دي. خود دې رستو به اوس یو مهمه مرحله شروع کیږي. د زیاتوي
دا خو مهم و چې طالبانو اوربندي اعلان کړه، حکومت خپل هوائي حمله بند کړې، خو اوس به وکتل شي چې آیا طالبان دغه اوربندي هغه زیاتوي اور پسې غزوي او بل دا چې شرایط کم راځي د فیصلو وخت را روان دي، نو آیا حکومت دې ته تیار دي چې طالبان څه غواړي هغه ومني، یا طالبان دې ته تیار دي چې حکومت د هغې نه څه غواړي هغه ومني؟ یو مشکله مرحله را روانه ده او دا د دواړو غاړو یو امتحان اوم دی.
یاد دی وی چې پرون د خالی په ورځ د طالبانو او حکومتي کمیټې تر دو غنټو پورې ناسته شوې وه چې پکې د داخله چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علی خان هم موجود وو. ریاض موسا خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي د پاکستانی حکومت او پاکستاني او طالبانو ترمنځ د امن خبرو معنا دا ده چې افغان طالبان به هم همداسي وکي. خو څېړونکو وایي له هغه راهیسه چې په پاکستان کې طالب وسلوالو د دې هیواد حکومت په خپل منځ کې ډزبندي اعلان کړې، په افغانستان کې امنیت خراب شوی او د طالبانو حمله ډېرې شوې دي. بشیر ګواخ پرې رپورت لري.
افغان ولسمشر حامد کرزی وایي پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان او حکومت ترمنځ له ډزبندۍ به افغان طالبان هم زده کړې وکړي او هیواد کې به یې سوله راشي. هغه پرون کابل کې د افغانستان د تعلیمي کال د شروع کېدو په مهال ویل
افغانستان ته سوله هم راځي، سراسري سوله. پاکستان له خپلو طالبانو سره خبرې کوي، خبرې یې پر مخ ځي. د افغانستان طالبان هم زموږ سره تماسونه نیسي، غواړي چې خبرې وکړي. نن یا سبا دا کار کېږي. پاکستان نور د دې حالت زور نه لري، ډېر درد یې ولي.
دا په داسې حال کې دا چې له تېرې هفتې راهیسې فاریاب، جلال آباد، کابل او کندهار کې بېلابېلو بریدونو کې په تېره یوه اونۍ کې 240 کسان وژل شوي چې افغان طالبانو یې پړه پر غاړه اخیستې. افغان چارواکو تل پر پاکستان تور لګولی چې په خپله خاوره کې هغه وسلوالو ته خوندي ځایونه ورکړي چې افغانستان کې بدامنی جوړوي. پاکستان کې د افغانستان پخوانی ډیپلومیټ احمد سیدی وایي د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ شوې ډزبندۍ له وجې په قبایلي سیمو کې وسلوال په ډاډه زړه افغانستان کې بریدونه پلانوي.
اول خو زه باور نه لرم چې د پاکستانیانو او مخالفین طالبان دې په منځ کې جورجاري راشي. د دې لپاره چې پاکستان کې یو ګروپ نه ده، تعداد زیات ده، یو چې ومني بلې نه مني، یو چې مني بلې نه مني. بل خبره هم دا ده چې په وضعیت په افغانستان کې یعنی تر هغه وخت پورې چې پاکستان او طالبان ناامید نه شي چې په افغانستان کې مضبوط حکومت ده، موږ په زور کې نه کامیاب کیږو. بیا هر څومره چې پاکستان کې اوربان یعنی آتشبس به وسي، هغه عمره جنگونه په افغانستان کې زور نه شي.
د پاکستان د پوز پخوانی افسر بریګیډیر صاد محمد وایي نه خو د پاکستانی طالبان سره د حکومت مذاکرات څه ګټه لري او نه هم سره ډزبندي د سیمې لپاره کومه خبره ده. هغه وایي طالبان غواړي د جنگ بندۍ په کولو سره خپل ځانونه منظم کړي او د دې کال په اخره کې د امریکایي پوځیانو تر وتلو پورې ځانونه له کوم پوځي عملیاتو وساتي.
کوشش کوي چې دا اکتوبر نومبر پورې د ټول ورکی د مذاکراتو ته آی پورې افغانستان کې د امریکایانو زور به ډېر کم شي. نو علاوه سبا بیا د افغان ملي اردو او د پولیسو ما په خیال باندې دغه زور بنی چې د کوم سرحد علاقې دی نږدې هغه کې خپل د افغان حکومت عمل تاریخ قائم کړي.
افغانستان له ډېرې مودې راهیسې د افغان طالبانو سره د سولې مذاکرات شروع کړي خو تر اوسه یې کومه خاص نتیجه نه ده ورکړې. د عوامي نشتل ګوند یو مشر سیاستوال افراسیاب خټک وایي د ترهګرۍ د مخنیوي او په سیمه کې د امن لپاره باید افغانستان، پاکستان او امریکا په شریکه کار وکړي.
افغانستان کې چې جنگ وو د شوروي اتحاد او چې کله فوجونه راغلي وای خلاف جنگ وو، مغرب او پاکستان حکومتونو او نور عرب حکومتونو دوی دا چې کوم غیر ریاستي خلکو هغوی ته داسې درجه ورکړه چې ګویا دوی ریاستونه دي. هغوی ریاستونه نه، حکومتونه نه، خو حکومتونه سره کېناستو حکومتونه جاری پاتې شوه. اوس هم افغانستان پاکستان دواړه دې مسئلې سره مخامخ. خبره دا فیصله به کولی چې دلته به ریاست یو وی که یو نه زیات پوي.
د یادونې وړ ده چې افغان حکومت وایي ډیر افغان طالبان پاکستان کې میشته دي او کله هم چې هغوی د سولې خبرې کول غواړي نو د پاکستان امنیتي ادارې یا خو وژني او یا یې هم بندیانوي، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړي.
د مشال تر څنګ اوسئ هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو.
اوریدونکو، د امریکا د کانګرس ځینې غړي وایي که چېرې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نشي، دا مسله به امریکایي او افغان سرتیرو او دغه راز افغانستان ته خطرونه پیښ کړي. د امریکا د کانګرس درې غړو پرون له ولسمشر حامد کرزي سره تر کتنې وروسته په یو کانفرنس کې دغه راز د بګرام له زندان څخه د بندیانو پر خوشکېدو اندېښنه وښوده. تفصیل د سالم احمد سالین اورو.
د امریکا د کانګرس غړو د امنیتی تړون نه لاسلیک کېدل او له باګرام زندان څخه د بندیانو خوشی کېدل د افغانستان لپاره خطرناک بلل. د امریکا د مشرانو جرګې غړي سناتور جو دانیلی امنیتی تړون له افغانستان سره د امریکا د مرستو د دوام د یو شرط په توګه یاد کړ. دوی وویل که دغه تړون لاسلیک نه سي امریکا به خپل ټول پوځیان له افغانستان څخه وباسي. که چیرې دغه دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک سوی نه وي، کانګرس به خپل ټول سرتیري خپل هیواد ته راوبولي. که چیرې دغه تړون لاسلیک نه سي، نه یوازې زموږ پوځیانو بلکې افغان سرتیرو، افغانانو او دغه هیواد ته به هم دا مسأله خطرناکه سي. ښاغلی دانلی وویل دغه تړون د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې د دوام لپاره هم مهم دی. د امریکا د کانګرس درې غړو سناتور جو دانلی، سناتور کیلی ای یوت او د استازو د جرګې غړي سټیفن لینچ پرون په کابل کې له ولسمشر حمید کرزي سره تر کتنې وروسته په یو کانفرنس کې دغه خبرې وکړې. د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې غړي سناتور کیلی ای یوت له باګرام زندان څخه د بندیانو خوشی کېدل د افغانانو او امریکایانو لپاره خطرناک بلل. هغې وویل د دغو بندیانو خوشی کېدل امنیتي ستونزې ولاړوي.
This is unacceptable. These detainees
دا د منلو وړ مسأله نه ده. د دغه زیاتو بندیانو لاسونه نه یوازې د امریکایانو بلکې د افغانانو په وینو سره دي. له محاکمې پرته د دغه بندیانو خوشی کول زموږ له انتقادونو ور هاخوا افغانانو ته د خوندیتوب ستونزې جوړوي چې موږ ورته اندېښمن یو. دغه کسان باید خوشی نه سي. افغان حکومت د باګرام زندان 15 تنه بندیان د سلواغي یا دلوي پر څلورویشتمه خوشی کړل. د باګرام زندان د بندیانو د دوسیو د څېړلو کمیټې تیره پنځمه هم د 1500 نورو بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړ. که څه هم دغه کمیټه وایي خوشی سوي کسان څو کله له اسنادو او شواهدو پرته بندیان و، خو امریکایي چارواکو دغه بندیان خطرناک کسان بللی دي.
سالم احمد صالح وو د کابل امنیتی چارواکي وایي چې په سرینا هوټل د حمله په تړاو د دې هوټل امنیتی ساتونکو څخه تحقیقات پیل کړي دي. د کابل امنیتی کمانډانه د جنایي تحقیقاتو مشر سید ګلاغا هاشمی د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل د هوټل ساتونکو د وسلوال مخالفینو د تالاشۍ پر مهال وویل د هوټل ساتونکو د وسلوال مخالفینو د تالاشۍ پر مهال بې غوري کړې. وسلوال طالبانو وړ مشه په سرینا هوټل ډلې ز حمله وکړه چې د 15 افغانانو په ګډون یې 9 تنه ووژل. د موضوع تفصیل کابل د اسد الله لودین په دې رپورت کې.
که څه هم کابل سرینا هوټل ته د وسلوالو مخالفینو د ننوتو اساسي څرنګوالی تر اوسه نه دی معلوم، خو امنیتي چارواکي وایي چې د هوټل د ساتونکو بې غوري دوی ته ثابته شوې. د کابل امنیه قمانداني د جنایي تحقیقاتو مشر سید ګلاغا هاشمی وایي دوی د پیښې په تړاو د سرینا هوټل دوه تنه ساتونکو نیولي او تحقیقات ورڅخه پیل کړي دي. ښاغلی هاشمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د تحقیقاتو لپاره د کورنیو چارو وزارت په لارښوونه یو ګډه کاري ډله جوړه شوې.
کمرې سکیورټي دا ولیدل شول په دې کې د دې رسټي تلشي یو د سټي تلشي په نتیجه کې د داخل شو د دوه نفر څخه چې یو کار د دروازې چې تلشي فزیکی کوي بلې تخنیکی تلشي چې هغه په کمره کې لیدل کیږي د دوه لخوا نه دا غفلت شوې ده. منګه هغه گرفتار کړی دي او تحقیق ته جریان لري. دا فلن زموږ سره موجود دي.
د کابل سرینا امنیتی چارې د شل پونوم دی وی امنیتی خصوصي کمپنۍ په لاس کې دي او د امنیه قمانداني چارواکي وایي چې د دې کمپنۍ مسولین هم د تحقیقاتو لپاره ورغوښتي. وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه د 9 بجو په شاوخوا کې په کابل سرینا هوټل حمله وکړه او د 15 افغانانو په ګډون 9 کسانو وژل. په وژل شوو افغانانو کې یو نارینه، دوه مېرمنې او دوه ماشومان شامل دي. وسلوالو طالبانو په 2008 میلادي کال کې هم په همدې هوټل ډلې زه حمله کړې و. په هوټلونو د حملو په لړ کې طالبانو څه باندې 2 میاشتې وړاندې په کابل کې په یو لبناني رستورانت حمله وکړه چې شاوخوا شل افغان او بهرني ملکیان پکې وژل شول. ل دې وړاندې په کانتیننت تل او سفیلان مارک هوټلونو هم حمله شوی.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا 21 او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا چاسدی په پلانګ سیمه کې یو تن دغلته د واده یو پروګرام لپاره لپی خبره ورغلې یو نرخځه په ډز وژل دي. د مشال ریډیو خبريال شبیر جان پر تفصیل راکوي.
دا چارسدی پلانګ وترنی اس اچ او امیر نواز خان مشال ریډیو ته ویل چې بیګا د شپې د پیښور نه راغلي ننزک یا نرخځي جنید اور فستابری او علی اور مسکان د یواده د پروگرام رستو واپس روان وو چې سحر وختي پری هم د پلانګو یو اسیدون کی حامد د تکرار ورستو ډز وکړي چې پکې جنید الیاس پټک مل او د هغه ملګری سخ جوبل شوی دی. ایس ایچ او امیر نواز خان وای چې پیخه کې ککل کسانو په ضد عملیات شروع کړی دی او ډېر ژر به یې ونیسي.
دا خو جی د پلانګ تڼې علاقه کې د شکار شو د واده پروگرام علاقانو عام هغه یو سون پروگرام ایک دا یو دوه علاقان راغلي کوم چې دا عام موږ خسرگان بھی نگا یو تو مردان دے اوبل دے تخبئی دے ابھی سب چل چاٹ سی دے واپس بیا پلا رکھے دوبارہ کے آ کسانوں پتی بنے فرکڑ دے یو پکے زخمی دے اور یو پکے داغٹ سی دے یہ لوگ منگا پکور مان لڑو نہ کڑی دی سمونم تے لڑو دی سو پچ قانونی حصے تو خوشوں کی دا دس پہ واقعہ کڑو نو داغ دے ابھی تک دے دی ان شاء اللہ ابھی منگا گھر تنگا کڑ دا نو زمن یقین دے چرو جو کہ منگا گئی مرس کو داچے دا دریم جنس یا ننزو کو پسند باندھے دا سے پیخے ولے بیا بیا میں خطرازی نو لکوال حیات رو چھ پداغے نرخزو یا ننزکو باندے کتاب ہم لکل دے وائی چھ پدا سے خلقو باندے لاس اچتول یا ددوی پنحکول یا غیر انسانی اور دا کمزور خلقو کار دے اور باید حکومت ددوی تحفظ باوری کری
خوشحالی جگڑا بچی ہوئی پتہ گی
هم اقلم خبر کے دا ننزکو یا نرخزو دا تنظیم مشر فرزانے سره تماس منول نو هغوی دا خبر اترو نه ډډه وکړه. یادونه ول دا چې سو مدوړان هم په پیښور ګلبهار سیمه کې ننزکو یا نرخزو احتجاجي مظاهره هم کړوي او ویلې وو چې د ځایي اولس او پولیس له وجې دوی سخت تنګ شوي دي او دوی ته د ځای پرېښودلو دړکې هم ورکړې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال رادیو د ګل دورزی 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاو کم یو لس بجې
د مشال مارکه
په یو نیمه بجې
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه دو بجې
زما کور زما کله
په پاو کم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې
اوریدونکو د کورم ایجنسی د علی شیرزو هغه اوسیدونکي چې له دغې سیمې کډې کړې وې ټاکل شوې چې د روانې میاشتې په 25مه نیټه بیرته خپلو کورونو ته ستنېدل پیل کړي. دغه کډوال په نهال کې ویر لري چې خپلو ځایونو ته د ستنېدو په عمل کې ښایي له یو لړ ستونزو سره مخامخ شي. له سیمې د مشال رادیو خبریال طارق اورگزی پرې رپورټ راکوي.
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې د دې میاشت 25مه نیټې نه د علی شیرزو سیمې متاثرینو واپسې به شروع کیږي. په قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې د چارواکو په خبره چې د سیمې متاثرینو واپسې به د رجستریشن کارت په لاره کیږي. خو د سیمې نه بېکوره شوی شمس الرحمن بیا مشال رډیو ته وایي چې ځینې داسې متاثرین شته چې کارډونه یې بلاک شوي دي او خپلو سیمو ته د واپسې لپاره فکرمند دي. شمخی سیمی جمال مشال لڑیو تا وای چی کل نئی دا اور دلی دی چی دا علی شرزو و پسیبا پیل کی گی نو دیر خوشالا دی خو بیا دیتا دیر خفا دی چی دا دو و پسیبا نکی گی زکا چی رجسٹریشن کارڈی بلاک شوی دی.
تقریباً دی که دونیم کول تیر فلو لانجا پوش والا سپنگیر سڑا یا پول بیا دی تو خبر اور خاندان نمبر بدالے کے تو کمی پیسے ارجنٹ ارجنٹ کو بیا کلو ملو نش والے مت کورو نہ بڑانگ دیا مڑانگ دی تو کور سامونا شلٹر آپ نے ملے گی پیسے آپ نے ملے گی.
پدے آڑا دو قدرتی آفتوں سرد مبارزے ادارہ یا پسیما کے دا ایف ڈی ایم اے مشر عمران وزیر مشال لوڈیو تو متاثرین کارڈونا زیادہ تر نادر محکمہ لخوا پلاک شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې څوک هم په خپله مرضي واپسې کول غواړي نو دوی به د هغه په دې کې مرسته کوي. واضح هدوی چې په 2009 کال کې وسلوال طالبانو پر خلاف پوځي اپریشن د شروع کېدو وروسته د الشزو سیمې متاثرینو خپل کورونه پرېښي وو. د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې د شمیرې تر مخه د الشزو سیمې نه بېکوره شوو کورنیو شمیره 3200 ده چې په دې کې تر 1500 پورې متاثره کورنۍ په کیمپونو کې اوسیږي. طارق اورگزے، مشال ریڈیو، کرم ایجنسی.
تاسو ستونزې
غواړم تکل جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستوندو پاړه با اوس سرکار نه نیخ پنی غزواب غواړو ستوندې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز
اوریدونکو د الجزیره ټلویزیون په رپورت کې راغلی د پاکستان په قبایلی سیمو کې هغه قانون چې پیرنګیانو د دغو سیمو د اوسیدونکو کنټرولولو لپاره جوړ کړو لا هم کارول کیږي. د رپورت لمخې د پاکستان حکومت په دغه قانون کې د اصلاحاتو اعلانونه کوي خو لا هم په دغه اړه کوم عملی ګام نه دی اخیستل شوی. د دې رپورت نورې مهمې برخې د منور شان اورو.
د الجزیره ټلویزیون په ویبپاڼه یو رپورت خپور شوی وایي قبایلي سیمې چې پکې د 70 لک نه زیات خلک اوسیږي اوس هم د 114 کلونو زوړ قانون یعنی اف سی آر لاندې ژوند کوي. دا قانون فرنګیانو د دغه سیمې د خلکو د قابو کولو لپاره جوړ کړی بو چې د انساني حقونو بیلابیلې ادارې ورته تور قانون هم وایي. د دې رپورت تر مخه 2 کال وړاندې په مومند جنسي کې وسلوالو د بجلی یو مرکز په بارودو والو زوو چې ځای پولیټیکل انتظامیه یې په تور کې سید بادشاه نوم یو خبريال ونیو ځکه چې د هغه کور د مرکز ته نږدې ونو چارواکو د اف سی آر د اجتماعي ذمہواري د دفې لاندې دغه خبريال گرفتار کړو چې بیا وروسته د میډیا لخوا د فشار په نتیجه کې خوشی کړی شو. خو داسې خوشقسمته خلک ډیر کم وي. زیاتره قبایلي خلک د اجتماعي ذمہواري په کیسونو کې په کلونو کلونو قید وي. رپورت د قبایلی سیمو د وکیلانو د اتحادیه د مشر اعجاز مومن دخلی لیکي دوی د عدالتونو نه انصاف غواړي او عدالتونه د قبایلی ولس د بنیادی انساني حقونو نه مخ نشي اړولې. د لړکې د پیښور های کورټ یو اوریدنه کړې چې پکې یې د اف سی آر قانون په اړه د کارپوهانو نه مشوره غوښتي. رپورت لیکي په 2011 کال کې پخوانی صدر آصف علي زرداری په اف سي آر کې د اصلاحاتو حکم کړی وو. د دغه اصلاحاتو تر مخه پولیټیکل ایجنټ با د یوې فیصلې په لړ کې د دریو قبایلی مشرانو یو جرګه رابلی چې په دریو میاشتو کې دننه دننه با فیصله اوروي. دا راز د 14 کالو نه ښکته او د 15 کالو نه د بره عمر کسانو ته به سزا نه ورکوي او زیات نه زیاته سزا به د 14 کالو قید پورې وي. د دې ترڅنګ که یو ملزم د دې فیصلې خلاف اپیل کول غواړي نو د هغې د اوریدو لپاره درې کسي فاټا ټریبونل جوړ شوی دی. خو سینیئر وکیل لطیف افریدی وای چې دا تش په نوم اصلاحات دی قبایلی سیمو کې هغه سکیږي چې پولیټیکل ایجنټ یې غواړي. د الجزیره دا رپورت وړاندې لیکي قبایلی سیمو کې د اجتماعي ذمہواریو د قانون له وجې تر ټولو ډیر د جنوبي وزیرستان محسود قبیله متاثره شوې ده. په 2009 کال کې چې حکومت د بیت الله محسود په مشرۍ د وسلوالو طالبانو خلاف پوځي عملیات شروع کړل نو د اف سی آر د اجتماعي ذمہواری د دفې لاندې په ټول هیواد کې د زیاتره محسود قبایلو کورونه او کاروبارونه بند کړی شو. په دې حقله د جنوبي وزیرستان نه د سینټ غړی محمد صالح شاه چې په خپله هم د محسود قبیلې سره تعلق لري وایي په محسود قبیله کې وسلوال کسان شته خو د هغې دا مطلب نه دی چې ګنې ټوله قبیله وسلوال دي او د هغوی ژوند دې برباد کړی شي. دا رپورت په اخر کې لیکي قبایلی سیمو کې رایج اف سی آر قانون د بنیادی انساني حقونو سره دومره تضاد لري چې د هیواد په نورو برخو کې د کوم تن خلاف مقدمه نه جوړیږي. ریاستي ادارې هغه فاټا تراولي او دلته ورته د اف سی آر د قانون د لاندې سزا واوروي. خو د قبایلی سیمو په اړه د یوې سیړنیزې ادارې سره تعلق لرونکي منصور خان محسود وای چې په موجوده وخت کې د بدامنۍ له وجې قبایلی سیمه کې د امنیتي ادارو اثر رسوخ دومره زیات شوی چې پولیټیکل انتظامیه هم هغه څه کوي د سچتري امنیتی ادارې غوښتنه کوي. نوموړی زیاتوي په قانون کې یو تن تر هغې بې ګناه ګڼل کیږي تر کومې چې ور باندې جرم ثابت شوی نه وي. خو په قبایلی سیمه کې د اف سی آر قانون تر مخه یو تن تر هغې قصوروار ګڼل کیږي تر کومې چې د جرم نه پاک نه وي ګرځېدلی.
د
مشال مرکه
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د
مونږ ته دې چې کومې د
هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماخام 5:30 بجې شوې د بشیر ګواخنا د خبرونو لنډی سور.
د پاکستانی حکومت سره د خبرو لپاره د تحریک طالبان پاکستان د کمیټي مشر مولانا سمیع الحق وايي پر راتلونکو درې ورځو کې د دواړو خواوو ترمنځ نیغ په نیغه د مذاکراتو د شروع کولو امکان دی. هغه مشال ریډیو سره نن خبرې وکړي خو د دغه مذاکراتو د ځای په اړه سوونه وایي. د پاکستان د قدرتي افتون سره د مبارزې ادارې چارواکو ویلي چې د دې میاشت په 15 تاریخ به د کرم ایجنسۍ د علي شیرزو د سیمې د بکرشو رجسټرډ کډوالو خپلې سیمې ته استنېدل شروع شي. د پاکستان حکومت فیصله کړې چې د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي ملالي یوسفزۍ او د دې کال په لومړیو کې د یو ځانمرګ برید د مخنیوي په مهال ودل شوي اعتزاز حسن بنګش ته ستاره شجاعت ورکړي. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون د افغانستان د تعلیمي کال د شروع په مراسمو کې و چې پاکستان کې د سولې خبرو دا هیله پیدا کړې چې افغانستان کې هم امن راشي. دا غو په نازنی طالبانو سره د سولې خبرو لپاره رابطې کړې. د روس پوځیانو په کرایمه کې د یوکرین ټولې پوځي اډې نیولې. پرون د خلیفه ورځ روسي پوځیانو د دوو نورو اډو کنټرول هم ترلاسه کړ. د بلبک هوایي اډې ته بکتربن ګاډي ورننوتل او له دغه وروسته د ډزو تبادله وشوه چې پکې د یوکرین یو پوځي هم ژوبل شو. د عراقي ولسمشر د ساتونکو کوردی عسکرو یو غړي پرون د خالی پورز په بغداد کې د آزاد اروپا د ریډیو د عراق د څنګ بیرو چیف محمد بدیوی الشمری په ډزو ووژه. دغه پیښه د جدري سیمې سره نږدې مخې ته راغله. د عیني شاهدانو وایي الشمری خپل ګاډی د امنیتي دروازې نه تېرولو چې د جمهوري ریاست د کوردی پوځیانو سره لفظي شخړې وکړه او پر هغه ډزې وشوې. او په شل اوریز نړیوال کرکټ کپ یا ټی ټوینټي ورلډ کپ کې آسټریلیا د پاکستان د 121 سکور په جواب کې په ولسم اوور کې 145 رنز کړي او 4 کسانې وټي.
لن خبرونه مو د بشیر ګواخ نه اوریدل. اوس د ځینو پاکستاني ورسپانو د اداریو غټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال ریاض مساخیل نه اورو.
نن مشرق ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د صوبې نوم بدلولو او نوي صوبې جوړولو دوه قراردادونه پاس شوي دي چې ورسره یو ځل بیا د غلطه د جلسې جلوسونو او نوي صوبې د پاره کوښونه شروع کې د یو فطري خبره ده. اداریه وایي چې دا قراردادونه داسې وخت کې مخې ته راغلي چې حکومت او صوبایي اسمبلی ته نور هم ډیر کارونه پسر دي او داسې حالاتو کې د دې باس چیړلو هیڅ ضرورت نه و، بلکې نه خو مخکې د صوبې نوم بدلېدو سره د اولس مسلې حل شوي دي او نه اوس د دې د حل کې اداریه وایي چې موږ اول مسلمانان او بیا پاکستانیان یو او د هغې رستو په صوبایي او سیمه ییز او د جبې په تقسیم ویشل شوي یو او هر څوک په آئین کې داسې نرمي شته که ضرورت وي نو پکار ده چې نوې انتظامی یونټ جوړې کړي شي، خو موجوده وخت د دې کار دپاره خورا نه دی او حکومتونو له هم پکار دي چې د اولس اصل مسلې حل کړي، نه چې په غیر ضروري کارونو د اصل مسلو نه د خلکو پام واړوي. او د دې تر څنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپل اداریه د صحافیانو په تحفظ لیکلې او وایي چې د ورځو کې د خبریالانو د تحفظ یوې نړیوالې ادارې سی پی جی او پلاوی وزیر اعظم سره ولیدل او دغه دوران وزیر اعظم هغوی ته وویل چې حکومت به د خبریالانو د تحفظ لپاره هر ممکن اقدامات کوي. دا شان به په میډیا هاوسز او خبریالانو د شوې حملو د پلټنو لپاره یو کمیشن هم جوړوي. اداریه وایي چې نن سبا د هر ادارې پرنګ په میډیا هم ډېرې حملې کیږي او دغه لړکې طالبانو یو واضح اعلان هم کړی چې خبریالان به په نخښه کول شي، حالانکه د مطبوعاتو او میډیا کار خبر ورکول وي او معلومات چې اولس یې لیدل او اوریدل غواړي چې دا شان عام خلک درختیا او نه خبر شي. اداریه مخکلیږي چې اوس د تحریک طالبان سره مذاکراتي عمل روان دی، نو باید چې دغه خبریالانو د تحفظ خبره هم وشي او د دوی لخوا ورکړل شوی فتوی هم واپس واغستی شي او بلدا چې طالبان د خپل ځان د تنقید او نیوکو برداشت کولو توان پیدا کړي، نو دا به اوس کتی شي چې وزیر اعظم او موجوده حکومت په خپلو کړې وادو څومره عمل درآمد کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو له پاکستان خبریدونکو د ډیلی ټایمز می ورسوانه په یو لیکنه کې د هیواد صوبایي حکومتونو ته وړاندیز شوی دی چې د راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو لپاره نیټه اعلان کړي. بلخوا فرانس پریس خبری ایجنسی د افغانستان د راتلونکو ولسمشریز انتخاباتو په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی د فرخندې اسد ناورو.
دلی ټایمز په خپل یو اداریه کې وایي په پاکستان کې زیاتره د پوځي امیرانو لخوا بلدیاتي انتخابات ترسره شوي دي او جمهوریت حکومتونو په دې لړ کې لږ کار کړی دی او ځکه چې یو پوځي امیر ته د دې خبرې ضرورت وي څنګه خپل واک جایز وګرځوي او په جمهوریت حکومتونو کې صوبایي حکومتونه نه غواړي خپل واک ځلې انتظامیو ته وسپاري. دلی ټایمز کې باید په دې لړ کې د سپریم کورټ فیصلې ته هرکلی وویل شي. په کومه کې چې صوبایي حکومتونو ته ویل شوي را روانو اته میاشت کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره ټول قانوني کارونه سرته ورسوي. د دې مطلب دا دی چې تر روان نومبر پورې باید دغه کار سرته ورسول شي. ورسپانه لیکي د ضلع حکومتونو جوړول په دې لړ کې هم ډیر ضروری کار دی چې د پارلمان غړي نشي کولای د خپل حلقې هر یو کس ته ورسیږي. نو باید د خلکو د مسلو د حل لپاره بلدیاتي انتخابات زر تر زره ترسره شي. د پارلمان غړي باید د قانون په جوړولو لویو ملکی مسلو زیات پام وکړي او دا هغه وجه ده چې دوی اکثره د ولس سره کړي لوزونه هم نشي پوره کولای. حتی د صوبایي اسمبلی د غړو لپاره هم دا ګرانه ده چې د خپل حلقو ټولو خلکو ته ورسیږي. نو ځکه د یو عام کس ته وړو وړو مسلو د حل لپاره باید واک اختیار ضلع حکومتونو ته وسپارل شي. بلخوا ای پی خبری ایجنسی په خپل یو رپورټ کې لیکي په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د درې اونو نه لږ وخت پاتې دی. خو د نوي ولسمشر لپاره به دا ډېره ګرانه وي چې د خپلو خلکو په اړه پوره معلومات ولري. په دغه هیواد کې د مردم شمارۍ د دفتر یو چارواکي مرتضی رضایی په کابل کې کور په کور ګرځي او دا معلوموي چې په یو کور کې څومره او د کوم نسل خلک اوسیږي. دا به د 1999 د کال وروستو داسې لومړی عمل وي چې د افغانستان د آبادۍ په اړه به نړۍ او افغان حکومت ته معلومات ورکوي. ایجنسی لیکي دا کار دومره اسان نه دی. په دې لار کې ډېر مشکلات دي او تر ټولو لویه مسله د خلکو نه د نسل او یا د فرقې پښتنه ده. دا د 50 کالو پروژه ده چې په 2014 کال کې به سرته ورسیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د آبادۍ د فند مشر وایي دا به نړیوالو هیوادونو لپاره هم اسانه شي چې باید په دغه هیواد کې څومره خلک مرستو ته ضرورت لري.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوریدونکو د عراق د جمهوری ریاست یو ساتونکي په دې هیواد کې د آزاد اروپا ریډیو د عراقي څانګې د دفتر مسول په ډزو واجه. محمد بدیوی عبید الشمری پرون په جادریه سیمه کې ووژل شو. نور تفصیل زما همکار صالح محمد صالح راکوي.
عیني شهیدان وی الشمری په جادریه سیمه کې خپل دفتر ته نږدې ل امنیتي دروازې څخه د خپل موټر د تیرولو په حال کې و چې د موټرو د تیرودو د حق پر سر یې د جمهوریت ریاست د کوردی پوځیانو له یو غړي سره چې په موټر کې له نورو سره ملګری وو لفظي شخړه وسوه. دغه امنیتي افسر پر الشمری ډزې وکړې او بیا د پیشې له ځایه وتښتید. د عراق صدر اعظم نوري الملکی وویل قاتلان به محاکمه سي. شپږ څلوېښت کلن الشمری له 2016 میلادي کال راهیسې د ازادي راډیو له عراقي څانګې سره کار کاوه. وژونکی د پیشمرګ په نامه د کوردي ملیشو غړی دی. دغه ساتونکي د هغې سیمې د ساتنې مسؤلیت لري چې په خټه د کوردي ولسمشر جلال طالبانی په کنټرول کې دي. په دې ځای کې د جمهوری ریاست اړوند کورونه او دفترونه پراته دي. په عراق کې د ازادي راډیو د دفتر مسؤل د عراقي څنګې د 15 کلیزې په مناسبت د تیر میلادي کال په اکتوبر میاشت کې له خپلې څانګې سره خبرې کړې وې. زه په اطمینان سره وایم چې د آزاد عراق له راډیو سره د وکلن کار پر مهال راته معلومه سوه چې د رسنیو آزادي له همدې راډیو څخه سرچینه اخلي. محمد بدیوی عبید الشمری په بغداد کې د المستنصریه پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد هم وو. په عربي ژبه یې ګڼ کتابونه هم چاپ سوي دي.
د مشال او ازادۍ رادیو رپورټونه اوس په انګریزي ژبه د وپانې پته ده gandhara.com. د سیمې او نړۍ تازه خبرونه څېړنې او مرکې په gandhara.com کې.
اوریدونکو له پاکستان خبریدونکو د ډان ورسپانې په ولیکنه کې راغلی په افغانستان او پاکستان کې د وسلوالو مفکوره او کارونه د پښتنو په تله کې واچول شول او رسنیو هم پښتانه نړۍ ته د سخت دریځو په جامه کې وړاندې کړل. د لیکنې مهم ټکی د اسرار علم مومن ناورو.
ډان ورسپانې د لیکوال خادم حسین مقاله خبره کړې چې پکې راغلی په پاکستان کې د سیاسي ګټو په خاطر جوړه شوې مفکوره یوازې دا نه چې د ټولنې د کنټرول کولو لپاره ده، بلکې له دې مفکورې سره په ټولنه کې فعال مفکوره اهم مشکوکه شوې. په پاکستان کې چې کله یا د مفکوره مخې ته راغله نو بیا په داسې حال کې چې په وسلوالو ډلو سترګې پټې کړل شوې، د خلافت، خیالي سرحدونو، جهاد، مذهبي حقونو او شهادت نظریې په داسې ډول وکارول شوې چې د مفکورې په منطق کې یې تضادات را پیدا کړل. او د دې هر څه مقصد دا و چې د پاکستان مرکزي طبقه چې زیاتره د منځنۍ طبقې په تعلیم یافته ځوانانو مشتمله ده، له ذهني ګډوډۍ سره مخامخ کړي. او دا پیچلې مفکوره لومبه د ښه او بدو طالبانو له سوچ څخه پیلېږي. همداراز ټولې رسنۍ د دې لپاره وکارول شوې چې اولس لره دا سوچ جوړ کړي چې کومې وسلوالې ډلې په افغانستان او کشمیر کې جنگ کوي هغه ښه طالبان دي. افغان طالبان لره یې لومبه د ازادۍ غوښتون کونکو مور کړو او بیا یې په داسې طریقه وړاندې کړل چې ګینه دوی د پښتون قام او پښتونولۍ د برقرار ساتلو لپاره مبارزه کوي. همداراز د پښتنو په اړه د سمراجي نظام هغه خبرې چې پښتنو باندې څوک حکومت نشي کولای، دوی تشدد خوښونکي او خپلواک دي وکارول شوې. پښتانه سندرغاړي او آرټستان یا خو وجل شول او یا د هیواد په پریښودو مجبور کړل شول. د پښتنو تاریخي آثار او ټولنیزې ادارې تباه کړل شوې. د پښتنو ژبه او تاریخ یې په بې‌دردۍ سره ګډوډ کړو. همداراز په افغانستان او پاکستان کې د وسلوالو مفکوره او کارونه د پښتنو په تله کې واچول شول او رسنیو هم پښتانه نړۍ ته د سغدریزو په جامه کې وړاندې کړل. همداراز چې څومره د وسلوالو لخوا بریدونه کیږي همرا نړۍ ته د پښتنو منفي تصویر وړاندې کیږي. بلخوا څېړونکي او میډیا بار بار پر دې خبره زور راوړي چې مسلمانان ترهګر نه دي او داسې قسمه د تباهۍ کارونه نشي کولای. بیا مذهبي سیاسي ګوندونه وایي چې دا د بهرنیو استخباراتي ادارو کار دی او دارنګ د پاکستان پر ځمکه د بهرنیو وسلوالو ډلو او په خاصه توګه د تحریک طالبان پاکستان له موجودګۍ انکار کوي. په دې هر څه کې عربان، چشنیان، چینیان، پنجابیان، سندیان او نور یو شمېر قومونه له پامه غورځول شوي او یوازې پښتون قام د دې ټولې تباهۍ ذمہوار ګرځول کیږي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
اوریدونکو په پاکستان کې د دې هیواد کامی ورځي د دې لپاره چې دغلط امنیتي وضعیت د تسلی وړ نه دی په ډاګه نه منځل کیږي. دا چې په دغه هیواد کې د پاکستان د ورځي په مناسبت نن څه هلې ځلې وشوې، له اسلام آباد احمد الله پرې رپورټ راکوي.
د ورځې په مناسبت سره په ایواني صدر کې یو دستور هم وشو چې په کې صدر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف نه علاوه درې وړه فوزونو مشرانو، وفاقي وزیرانو او د ژوند مختلفو تپو سره تعلق لرونکو خلکو ګډون وکړو. د کال 2018 نه مخکې د درشتم مارچ دستور بعد اسلام آباد په پریډ ایوینیو کې دا چې په کې به فوزي پریډونه کېدل او د نندارې لپاره بعد د ملک د مختلفو سیمو نه خلک راتلل. خو د تیرې سمودې راهسې په ملک کې د بدمنۍ له کبله د دستور به نه کېده. خو سخ کال د دستور په ایواني صدر کې وشوه چې په کې عامو خلکو ته د تلو اجازه نه وه. په اسلام آباد کې میشت خلک وایي
مخکې کم 23 مارچ یو واقعي هغه پته لګېد چې دا 23 مارچ دی او نن سبا چې کم 23 مارچ دی دا خو موږ پوهېږم نه چې 23 مارچ دے کو نہ دے اور صرف دا چې روز دا د 23 مارچ ولې چې نن سبا نه پریډ کیږي او نه څه خوشحالي منويږي او نه متو محسوس کیږي چې دا 23 مارچ دی. هغه وجه دا ده چې د ملک حالات یو طرف ته بم دماکی دي، بل طرف ته کرپشن دی.
مخکې به خو منل کې د زکه چې امن بو کنه او ټول خلک به خوشاله او ماشومان به بار سیل لپاره راوسته او اوس چې کم دی حالات داسې دي چې څوک راوته نشي بار ته ویریږي د بمونو دماکونه. د دې صرف دا نه پته لګي چې چټي وي او نور داسې خاص
د پاکستان فوج نه ریټایرډ شوی عبدالمنان وایي چې د ورځې په مناسبت سره زه د پخوانی او وسنی وخت جاج واخلم نو فکر من شم چې آیا دا حالات به لکه د مخکې په شان خوشي او کنه.
مونږ په سن 1982 کې فوجي ستا باندې به 23 مارچ تر تلو په وخت کې ویل کوم 23 مارچ د پندې بازار کېډم کې کېدلو نو زه بریان يم چې اسمره مخلوق او داسې حل به مرولو چې پام به پزما کنه زو دونونه ته به وختو.
یاد دی چې د ورځې په مناسبت سره نن پاکستان صدر ممنون حسین په ایوان صدر کې فوزی او سیول خلکو ته ایوارډونه هم ورکړل. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپږو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په فاټا سیکرټریټ کې د پرمختیايي پروژې راه چارواکي وایي چې د جاپان په مالی مرستې په خبر اجنسی کې د شاوخوا 400 کروڑ روپو په لګښت یو شمېر ترقیاتي کارونه پیل کړي دي. د دوی په خبره د یادې اجنسی په بیلابیلو کلیو کې ترقیاتي کمیټې هم جوړې کړې دي چې دغو پرمختیايي چارو څارنه وکړي. په دې اړه تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د فاټا سیکرټریټ پرمختیايي پروژې راه چارواکي وایي چې دوی د جاپان په مالی مرسته د خیبر جنسای په بیلابیلو برخو کې د خواوشا 400 کروڑ روپو ترقیاتي کارونه پیل کړي دي چې په دې کې د سولر انرژي یا شمسی توانایي ټیبیلونه، حفاظتي بندونه جوړول او سرکونه په خول شامل دي. په دې حقله د راه پروژې د فاټا پروګرام مینیجر فیصل انور مشال ریډیو ته وایي
14 کروڑ اوسه پورې موږ سکیمونه اپروف کړی دا 10 کروڑ باندې کار شروع شوی ده. هغه کې بیا ټیوبلی دی، دا ډګویلی دی، د روډ کارونه دي او دا شانته مختلف پروټیکشن بند ډیر زیات. هغه ته چې کوم میجر پرابلم موږ تر هغه غوړو هغه د سکرو بو تکلیفو بجلی او جنا خلکو ته وبو نه ملاوي دي. موږ دې کې دا انیشیټیو واغشته چې اغم سولرایز کړه. دا شانته ډیر سیلابونه په علاقې باندې راتله، هغه د فار پروټیکشن بند موږ او تړل چې هغه د دې زمکي کورونه هغه نه بچ.
د خیبر سیمې او مشر ملک عبد الله خان پر دی وای چې کدوې دغه کارونه عملی کړي نو موږ سرا هر ډول مرسته کوو.
په کور به شامل کړی شي له درسيله موږ سره په څلور کې به سل کې څه مرسته ور سره کوو. په هر یو شي کې موږ نه ور سره او خدماتینکو کوچې موږ دا ور افان را کوي او موږ سره کې نو موږ هر قسم قرباني ته ور سره تیار یو. چې سولر کې نو راغلی سولر خو شي په ولګي کنه په ټول نو باندې چې وو کور څه خو کو دا کور خو کې شي کنه.
د راه پروژې چارواک وویل چې د خیبر په یو شمېر کلیو کې ترقیاتي کمیټې جوړې کړې دي او د کار د استعداد تربیت هم ورکړې دی او دا ځل دوی دغه ترقیاتي کارونه په خپل نه کوي بلکې د سیمې د خلکو په لاس یې کوي او دوی ورته د مانیټرنګ مضبوط پلان هم په پام کې نیولای دی او په دې وروستیو کې په یو شمېر سیمو کې ترقیاتي کارونه مکمل کړي دي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په خبر په کرکلی په هنتون کې د جنوبي وزیرستان زمیدارو ته په نوو طریقو د الوګانو د کر تربیت ورکړی شو. دغه بزګر هیله مندي چې له دې تربیت وروسته به یو کول شي د الوګانو ښه حاصلات ترلاسه کړي. د پیښور نه پرې د مشال ریډیو د خبريال ځلان یوسفزي دا رپورټ ورو.
د پیښور کرکلی پوهنتون کې د جنوبي وزیرستان شپېتو زمیدارو ته د لوګانو د کرکلی تربیت ورکړی شو. د وانا سیمه اګریکلچر یا د کرکلی افسر محمد نور مشال رډیو ته وویل چې د وزیرستان مځکه او بهوا د لوګانو د کر لپاره ډیره مناسبه ده او د هغوی کوشش ته چې داسې قسمه تربیتونو په ذریعہ د غسیمه کې د فصلونو پیداوار ته وده ورکړي.
دلته کې 60 زمیندار راوستي وو د وانا پراپر نو د مختلف علاقونه لکه شکایس جانی میلا شو او مغل خیلی رسوال ډب کوټی چې سره د لوګانو پیداوار کرونده کی نو دا غزه یو مونږ دغه کسان راوستي وو چې تاسو دلته په درې ورځې کې تاسو یو نوې نوې کوم د لوګانو طریقه دا تاسو تخم په جانی نو د دې ټریننګ دلته د فصل بر ډبل شو ورته منسبت دی.
د وانا اوسیدونکو زمیدار انور وزیر مشال رډیو ته وویل چې د الوګانو د کرکې لپاره تربیت نه هغوی د ډیره ګټه وشو او دا چې د فصلونو په پیداوار کې سیووالی سره به د دوی مالی حالت هم خوشي.
می شه مخه کاره لکی مستریم کړل اده اکه میز دره پیداوار نه ساسله ولای چا کی می د سټډی استمنه می شه وشو کی ما د طریقه وشو پاک مخه میز په خپل پیدا کې 50 بوري شول چا کی ما د پیدا وشو پاک د میز سل بوري شي.
تربیت حاصلون کې د جنوبي وزیرستان یو بل زمیدار نور محمد خپل سیمه کې د الوګانو د کرکلي له طریقو په اړه وویل.
موږ چې حالتا کارونه بیا حالتا مخوره ډیره په مټي دم ډیره ورکه والا او بمبا په پیلو باندې اړولې زموږ د ترتیب صحیح نه وستره نه ده. هغه موږ زیاته ورکه والا او په ټیم باندې ورکه والا سپری باندې چې والا ګرمي ټیم باندې ورکه والا اوس چې کوم ترتیب دی راوشو چې سهار ټیم باندې ورکه د کوم ډرافټ سی هغه چې کله ختم شي بس نو بجټ ټیم بیا پښتم باندې سپرو هم په والا خورا د سیستم باندې ورکوي او دم را دوی درین چې کمی د پل سرنه په لول باندې ورکوي.
د الوګانو غنم او جوارو برسیره جنوبی وزیرستان کې د مڼې او شفتالو پیداوار هم کیږي. خو د پیښور کرکلی په هنتون د پوهان د پوینا کچری د دغې سیمې خلکو ته د مڼې او شفتالو د خصمانه تربیت ورکړې شو نو د دغې سیمې د خلکو مالی ستونزې به تر ډیره حده هواری شي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
زمنګ کورونه اوران شول، حکومت اوران کړل،
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي. هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار،
د شپې د رباب او منګي خواږه اوس هم وشل کیږي او کنه. دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هیروئ.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا په سوات کې د شجرکارۍ مهم پیل شوی دی. په دې کمپاین کې د سوات پوهنتون زده کوونکو هم برخه واخیسته او د ګولی باغ سیمې په غرونو کې بوټي وکرل. ویل کیږي چې د دې مهم په ترڅ کې به د سوات په بیلابیلو سیمو کې شاوخوا 8000 نوي بوټي لګول کیږي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان پر رپورټ راکوي.
د سوات پوهنتون سوشل ورک څانګې له اړخه شین سوات جوړولو په لړ کې د بوټو لګولو عمل شروع شوی. تیر ورځ ګلی باغ سیمه کې د پوهنتون سوشل ورک څانګې مشر عمران په مشرۍ کې یو شمېر زده کوونکو بوټو لګول شروع کړل. په دغه موقع د سوشل ورک ډیپارټمنټ مشر عمران خان وویل چې دوی به په لنډو ورځو کې د سوات په بیلابیلو سیمو کې 8000 نوي بوټي لګوي، چې پکې د سوات پوهنتون سوارلس ډیپارټمنټ به شمول. دوی سره تړلي د شانګلې او بونیر دویش کاله جنو زده کوونکي هم شامل دي. ښاغلی وایي چې دغه بوټي دوی ته د ځنګلاتو محکمې ورکړي دي.
فلحال مونږ چې دینو خپل ځان سره 2-3000 بوټي راوړي دي. نن مونږ په دې کې دا برخه اغستې ده، سټوډنټان یو راوستي دي، دا شروع شوی دي او هوپفلی مونږ کوشش دا چې مونږ دا ټول 8000 بوټي په دې ځکه ولګو. که فرض کوم ونه لګولې شو، چونکه زموږ سره هلته کې کلاسز روان دي د شاګردانو، نو بیا باقي پلانټ سي دي هغه مونږ یا شاګردان تور کو او په خپل خپل ایریاز کې پلانټ کې، یا مطلب کالجز ته ورکو. په دې طریقه مونږ دا 8000 بوټي چې دي او د دې سیمې ته به دا فائدہ شي، چونکه دا خو الډیم سنه سالاقي حواله سره غریزه علاقه ډېره او مطلب بوټي پکې شتي، خو چې دا پکې نختر بوټي پکې راشي نو دا به د دې خولا به یو پد وشي.
د بوټو لګولو دغه عمل کې شریک د سوات پوهنتون یو زده کوونکی وایي:
زما معلوم نویداری دی، د ډیپارټمنټ ډیولپمنټ سټڈی سره تعلق لرم. دلته چې موږ راغلو دلته بوټو ډیر زیات کم یو او سورنټانو او د یونیورسيټي انتظامی طرفه موږ دا وی چې موږ دلته بوټي نه هلکو، پلانټیشن چې موږ کیږي نن بوټي نه هلکي. نو زموږ موږ چې موږ خپل سبق سره جاری وساتو، مقصد دا چې یوازې سبق نه، سبق سره دام پکار ده، دا ډیره ښه اکټیویټي ده، یو ښه کار ده چې دا موږ کو.
یو بل زده کوونکی وایي چې بوټي لګول ډیر ښه عمل دی، ولې بیا د دې خصمانه هم زموږ ذمہواری ده.
زبانم کاشف علی ده، سوات پوهنتون د قانون او شریعت شوبې سره تعلق ساتم. مونږ وایو چې سوات مشهور په وبو په بوټو او په وورو باندې ده. نو زموږ سره کوم دي غرو د وګورو چا په زموږ سره ونی بوټي ډیر ځات کم شوی دي. مونږ لګي یو بوټي نه لو دلته د دې سره سره مونږ د چا ماحول له ماحول ته سبا کوي. نو مونږ لا پکار دار چې مونږ بوټي ما نال کو، خو پکار بل کس لري چې هغه دې خیال وساتي. یو ځای کې د بوټي خرابيږي، اغه لو بور کې دغه نشرمو کې. نو مونږ ان شاء الله چې زموږ د سوات واپس هغه سوات چې کم چې خلکو تمه کوله، کم چې رسوټي
ځنګلاتو محکمې معلوماتو تر مخه دا کال به ټول ملکن ډیویژن کې 3000 نوي بوټي لګول شي. دغه بوټو لګولو کې به د تعلیم محکمې سره سره د خیر خیګړې ټولنو مرستې هم ترلاسه کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلے پکو گورے نو تو احمد گل فنکار زمیندار سے بدفنے غریب
دا پختنوں پر خاورا نام نے دا ہنرمندان اہل زلی پر سے ڈول اغیز میں نکڑی دی.
حالات دی سندری ہوئی ان کی بھی اور موسیقاران بھی ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت با قاعده روان دی، پای کې د موسیقي لپاره بیل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا اولدې سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي.
پر اوریدونکو رباب منګی د پښتني کلتور داسې و برخه ده چې نه یوازې په کلو او بانډو کې مینوال او شوقیان لري بلکې په ښارونو کې هم پښتانه ځوانان پالي. د پېښور ښار کاکشال لالی باغ سیمه کې تیره شپه شوقي ځوانانو د رباب منګی او سندریز بنډار جوړ کړو. زموږ همکار باز محمد عابد په دې بنډار ور پېښ شوی او د ټنګ ټکور د میلس نه خواږه په یو رپورت کې راټول کړي چې په یوې نغمې سره پیلېږي.
د رباب منګی دا نغمه د پېښور ښار کاکشال لالی باغ کې لیوې دیری څخه راوځي چېرته چې د شاوخوا سیمو څخه شوقي ځوانان راټول شوي وو او د خپلو خوږو اوازونو خواږې د محفل په یارانو ویشل. په دغه سندریز بنډار کې رباب غږونکی چپای نهال کې سندرې هم ویلې. مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تیرو نهو کلونو راهیسې د یارانو په محفلونو ګرځي او د خپل شوق د پوره کېدو تر څنګ د یارانو ذوقونه هم خړوبوي.
زما جی سید گل نوم دے نہ کالو شتزدار باب خگوم رمداس کو سیگم اس لالی باغ تراغلی دا غو زمون یاران دوستان دیدے پار راغلی وکنا دا زما شوق تے ہر دوست یار دوست دا پار مگ دا غو
یو بل تنزوان وای چې سندری له شوق پیل کړی وی خو وسی پیشه ګرځیدلې ده.
په زمانہ سر خټک نوم دی پدی باندې زمون درونو بیگانو د زړه تسکین جوړي لکه زما شوق هم دی او بل دا دی چې نن سبا زما روزګار هم دی چې شپه وو د ورځې خو بیا مونږ ټاټکې نشو چرولې. ګل چې واده را سره وکړي او بیا ناراضي زدا انتظار غا
یو تنزوان چې په ډیره کې سندریز بندر جوړ شوی وو وایي چې د خپل کلتور د ژوند کې ساتلو په خاطر وخت نا وخت په ډیره کې د رباب منګي پروګرامونه جوړوي.
زه دا وایم چې سو پوری پښتو ژوند دی هغه پوری رباب منګي ژوند دی او د سو پوری رباب منګي ژوند دی هغه پوری پښتو ژوند دی. ولی دا زموږ د پښتنو کلچر دی. په دوبۍ کې دی که په امریکا کې دی که په ایران کې دی که په کابل کې دی شرط نو رباب منګي پروګرام زی تزار رسای چې یاره زری محفل نه پاتې نشم.
په دغه سندریز بندر کې ګن شمیر ځوانانو یو په بل پسې ټپې هم بدرګه کولی.
اوریدونکو له دې رپورټ سره د خبرونې د پای شیبوتا ورسیدو د بشیر ګواخنا د خبرونو لنډی سورو.
د پاکستانی حکومت سره د خبرو لپاره د تحریک طالبان پاکستان د کمیټه مشر مولانا سمیع الحق وايي په راتلونکو درې ورځو کې د دوه خواوو ترمنځ نیغ په نیغه د مذاکراتو د شروع کولو امکان دی. هغه نن مشال ریډیو سره خبرو کې دا ونه ویل چې دا مذاکرات به په کوم ځای کې کیږي. د پاکستان د قدرتي افتون سره د مبارزې ادارې چارواکو ویلي چې د دې میاشت په 15 تاریخ به د کرم ایجنسۍ د علي شیرزو سیمې د بیکور شو رجسټر کډوالو خپلې سیمې ته ستنېدل شروع شي. چارواکي وایي له کورمې څلور نیم زره کورنۍ د جګړو او پوځي عملیاتو له ودې بېکوره شوي چې ځینې بیا خپلو کلو ته ستانه کېدل شروع شوي. د پاکستان حکومت فیصله کړې چې د تعلیم لپاره مبارزه کوونکي ملال یوسفزی او د دې کال په لومړیو کې د یو ځانمرګي برید د مخنیوي په مهال ودل شوي اعتزاز حسن بنګشته ستاره شجاعت ورکړي. د پاکستان سرکاري خبري اجنس د خبر له مخې د پاکستان حکومت له دوی علاوه یو سل او دریو نورو کسانو هم د ولسي جایزو د ورکولو اعلان کړی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون د افغانستان د تعلیمي کال د شروع په مراسمو کې ویل چې پاکستان کې د سولې خبرو دا هیله پیدا کړې چې افغانستان کې هم امن راشي. دا غو په نه ځینې طالبان ور سره د سولې د خبرو لپاره رابطه کړې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن له ولسمشر حامد کرزی غوښتي چې د ولسمشر په انتخاباتو کې د یو امیدوار لپاره له سرکاري امکاناتو د ګټې په اخیستو د یو چارواکي خلاف ګامونه پورته کړي. د کمیشن د کوم چارواکي نوم نه دی اخیستی. د روس پوځیانو په کرایمیا کې د یوکرین ټولې پوځي اډې نیولې. پرون د خالي پورې روسي پوځیانو د دوو نورو اډو کنټرول هم ترلاسه کړ. د عراقي ولسمشر ساتونکو کوردی عسکرو یو غړی پرون د خالی پرز په بغداد کې د آزاد اروپا د ریډیو د عراق د څنګه بیروچیف محمد بداوی الشمری په لږ وژل. او په شل اوریز نړیوال کرکټ کپ یا ټی ټوینټي ورلد کپ کې پاکستان آسٹریلیا ته په 14 رنزونو شکست ورکړ. د پاکستان یو سل یو نوي په جواب کې آسٹریلیا یو سل 15 رنزونو شو.
اوریدونکو د خبرونو ورو دي لنډی سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پایت اورسې دي. تاسو کولی شئ په همدې صفو د ډیو ریډیو خبرونه ووري او ما هارون بچا بشیر ګواخ او زموږ تخنیکی همکار جاناتن ته اجازه ترا کوي. د الله پامان.